سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس ادې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ګونډي هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د سمیرمنې همشته چې بلار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږولې دي صابره له دغه مېرمنې واده چې له ایران تر اخراج وروسته هرات ته نکتی سوې نړۍ ته راوړې دي ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2015 کال کې لږ تر لږه 3 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته اخراج کړی دي په دې منځ کې ګڼ زیانګالي ناروغان حامله میرمنې او داسې ځوانان او ماشومان شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان ته هیڅ ډول امکانات ځان سره نه دي راوړي او افغانستان هیڅ لیدلی نه دی د طالبانو حکومت وايي په بدخشان کې څه باندې 1 لک کسان د سرو زرو په قانونو کې په کار بوخت دي د قانون وزارت په بیان کې نن ویلي چې دا کسان په شهر بزرگ یوان کوهستان راغستان خواهان او ارغنج چواخا ولسوالیو کې د زرشوي قانونو د استخراج وړونده تخنیکی چارو پترڅ کې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په کار لګیا دي د بیان لمخې د بدخشان د قانونو د قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدماتو څخه تر اوسه ولس پراختیا پروژې د 200 درويشت میلیون افغانۍ په ارزښت پیل شوې دي د طالبانو په بیا واکمنیدو د افغانستان په شمال په تیر بیا په بدخشان او تخار کې د سرو زرو د استلو کارونو زور اخیستی چې ورسره د قانونو د روی استخراج چاپیریالي زیانونو او د سیمې خلکو ته د لږې ونډې انتقادونه هم شوي دي د سیمې د خلکو د نارضایتونو په سبب په تخار کې د خلکو او قراردادي شرکتونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم وشوې نن په خبر پښتونخوا کې دوه جلا چاودنې شوې دي د ټانک په کوچ حکیم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په موټر د بم چاودنه کې دوه پوځیانو ژل شوي او 15 زخمیان دي اخوا په بنو کې د پولیسو پرتړنه د وسلوالو په بریټ کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي پولیس ویلي وسلوالو په لاریو کې مواد ځای پر ځای کړی وو او دغه مواد د ریموت کنټرول په وسیله چاودنه شوې ده په وجل شو کې یو نه کلن ماشوم هم شامل دی د دغه دواړو چاودنه مسولیت لاچا منلې نه دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی هغه چې په بیت المقدس کې د امریکایي يهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې باید د ایران ټول بډای شوی یورانیم له دغه هیواد وایستل شي دغه په وینا د ایران د یورانیم د بډاینې وړتیا باید لمنځه لاړ شي ایران بیا یو وار بیا ټینګار کړی چې د اټومي پروګرام نه تیریږي او دا لري چې د یورانیم بډاینې سولې اهداف لري مدا داونه د امریکا او ایرانی استاسو ترمنس په جنیوا کې خبري اترې پیل شي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې د متحده عرب اماراتو ټیم مات کړ افغان لوبډله وتوانیده د یو سل یو شپې ته منډو هدف په شلم اور کې د 15 لوبغاړو په توان پوره کړی عظمت الله عمر زید د لوبي خوره لوبغاړی شو هغه څلور وکټې اخیستې وي او همدارزي په بیټینګ کې د افغانستان لپاره څلويخ چټکی منډې جوړې کړې په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوب کپټان وتوانید د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړی خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي له ایران او پاکستان د راستنو شو افغانو کډوالو کیسی څری په دې منځ کې دغه دواړو هیوادونو هغه مېرمنې هم اخراج کړې دي چې حامله وي د سفرې په نوم د یو افغان کیسه په در سره شریک کړو چې په لار کې ماشوم پیدا شوې ده چې څه سختي ګاللې دي وړاندې په راپور کې درته وایي له دې سره جوخت د هغو افغان خوځو کیسی به هم درته واورو چې وای له روحي او رواني ناروغي سره لاس او ګریوان دي خو امکانات ورته په کلینیکونو کې نشته
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېره اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده نه پوهېږم ولې
د چولی د روحي او رواني ناروغانو سره د مرستې برخې په کلینیکونو کې تړل شوې دي وړاندې د پراپور کې جزئیات وایو همدارنګ کډوالو ته به تم شو او د کډوالو د ماشومانو په اړه به وایو چې دوی چې بیرته راستنه شوې دي ماشومانو یې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي
ته موږ نوی راغلي موږ ته واکسین جې معلوم نه ده او خدای ستاسو ماشومان واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي
نور مطالب هم لرو ملتیا مغوڑا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګا
بی هم ستړی مشه از فرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنیدو پترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د ایستلو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو میرمنې واده چې د پسرلي په یو مخام کې د فلنکوچ ډوله موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې و، خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیاو زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورو چې صابره سره خبرې کړې دي.
و بیس کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوی افغانانو له ډلې د وایي اته میاشتې وړاندې په داسې حال کې له ایرانه وایستل سوه چې د امیندوارۍ یې وروستۍ میاشت وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزیږاوه. د جوزا میاشتې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزیږاوه.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیګون وکړ، ډېر وځورېده. ماشوم مې په موټر کې وزیږېده، څوک هم نه وه، نامحرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې چې د 2015 کال ډسمبر په 19 خبر سوای، په یو کال کې د ایرانه د راستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیونه څخه لوړ سوای دی. صابره چې یوه وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې درې کلن او څلور کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینۍ ډور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کارموندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمیرا رسیدلای، د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سوانتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خوزه شودی ننرم، زکه یوازی وچه دوده خورم. که کل چو کلک خواله راوری اوی خورم یو چه شودی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شودی بیا هم نلرم.
دوائی تیر زله هغه با وچه دوده مراوی.
وچه دوده خوری کلی پا بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چویز پیخی نور هیس نلرم.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته څو افغانۍ ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي. چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمه په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو. خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې عمله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه. که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای. افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبر هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم. لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپنا ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره راستنیږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینې او ژاړي. ډېرې ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېرې ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توانو درو چه دوی چه تلاسوک نکلی و دخوراک لپاره چه ولری.
پاراپور کې مو له ایران درستنې شوې افغانې صبری کې سبا ورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او درستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوې دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبري کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وه چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته. نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
تکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه انڅ نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګ غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو تر سره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولټیاو راونغړي خو تهران وای یوازې د خپل لاټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر درا کم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره ملو. ولسمشر ټرمپ د تیر جمعې په ورځ ویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پیښیدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیز موږ غلاځته رادیو نوري د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي
وځي ملک ثابت چې په روسي کې له پاکستان افغانستان تستون شوی کډوال دی وای د دوی لمیش د زاید روغتيي مرکزونو د لريوالي لامل ماشومان لراسنې دو رئیس تروسا هیڅ ډول واکسین نه دی تر لاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ تستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب اوس تمنګ نوی راغلی موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خدای ستاسو ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرزه دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونو کته شي دي دا ټول مریضان څوک تو خیر څوک خارښت څوک تشي څوک تکي.
یو مېرمن چې تازه ل ایران افغانستان تستانه شوی او نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره لدی چې تر روغتيي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه وویل
خپل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړي دی سره لدی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتيي مرکز هم نری و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نور وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د دبليو ایچ او پر راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدلی چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسيون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندې کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استاذ ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلی د ټولنې د فعال ونډې او د روغتيي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاکټر لاسه کوچی هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیايي خدماتو د نشټون لستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو لالارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې انګار کړو چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راته کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د 13 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړو چې په افغانستان کې د 2.9 میلیون ماشومان ژوند د شری نس ناستي او نورو ناروغیو لامل له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ دبليو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د 13 میلادي کال پترس کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیخي هم ثبت شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تحصیلي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې ده. په دې اړه ورزون نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته د بیکاری او بیوزلې په پراخېدو سره یو شمیر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیز کورنۍ مشر کوي. ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني کټی چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
که شزه کې ما بهم د بخش انجینری موبایل او خودم پانتون می خواندم د بخش فارمسي ما خواندم.
ما خپل په هنتون لوست او فارمسي فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه تر راغلم. او څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کال مخکې یعنی د 402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا وکمنې دورسته به تر سوای او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکو د $1 نه د کم عاید په ګټلو ځوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي د کتابداري له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتونو معلوماتي سنس بار ته قدم د پانتور استادې کوم چې استادان دی غلطه استادین پیدا کیږي دا یوازې په لغمان پانتون کې دا او کتابتونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډیر سخت دی ځکه افغانستان کتابتون هم څه کم دی او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم چې موبایل جوړون زده کړم مرکز ته ځکه موبایل اوس ادي رام دی اور ته کاری او کله چې موبایل کارون کړي نو اتمن موبایل د خرابېږي. زما ملګری خپل شته دی پانسون دی دوري ملګری می دی او هغه په بیروزګاری نه مستری سره نه دی اوسم شاګردان دي بعضی پری په د بعضی پکې زړه شي بعضی مشکلات پیدا شي نور یو ځوان ټول شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب تر لاسه کړي او
په لاندې جوړه کې دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې د 1000 افغاني فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسولان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. لدی جالی کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې دیو مرکز مشر امیر الله امیر آزادی رادیو ته وویل
مو بخش ترمیم موبایل دا سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم دی قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د قسم او کار سختن کیږي مو سره ډیر داسې ځوانان شته چې لبیلا بیلو څنګه لکه اقتصاد طب فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهاله درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره